یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښتی چې پکې ناس مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک آزادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار په تېره یوه اونۍ کې د ترافیکي پیښو له امله اتلس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به 1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنی راروانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکوي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ول شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزدا فیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستاني طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی او یو پوځي چارواکي د نوم د نشولو په شرط د آزادي اروپا آزادي رادیو مشال څنګ ته وویل د ټی ټی پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشي کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم یرغمل کړی وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیری ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت د طالبانو تحریک یا د ټی ټی پی له وسلوالې ډلې سره د تیرې می میاشتې په اخره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی وو. خو د نومبر په 9 د ډلې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژبنې نه دي پوره کړي، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې په لومړي ځل بیلاروس ته په خپل لومړني سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغۍ له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې منسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکوي. ځینې شنونکي او پوځي چارواکي وایي پوتین شایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین د ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو ترڅنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړي. زمو شخله آزادي رادیو اوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورنډ کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي ښودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي.
له مودي راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداري کوي.
د دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیږي، اولادونه کاروبار کولای شي او په خپل پښو درېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د بریدونو حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو. هیله ده چې وایوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي څو پر ډیورن کرښه د راپورته شوي وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې له راپور سره سم په چمن کې د پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د دی پلاوی د سفر هدف د دوړو خو ترمنز په خلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې پر اتونکو درو ورویو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هواري شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او دا کم په دې وروستیو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دزې شوې وي او تلفاتو پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګلې حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وي. یو سوچو چې یاره دنیا له مان دی لاړ شي او هغوی د خپل کوششو کې چاپان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې مویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه وو پختل خوایندویانو یې ځواب را نه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرښې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په حدسو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
و هم وردل چې یو پاکستانی پلاوی چې البته دینی عالمان پکې شامل دي کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره پر ډیورن کرښه د راپورته شوي کړکیچ د حل په برخه کې خبري کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظهیر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خراب وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو 8 میاشتو کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی په اعلامي او د مسایلو کې. د طالبانو په لاندې صفوفو کې داسې کسان څه چې هغه ورځني وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه ساعت تصمیم نیسي. ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي ساختار لري، هغه سیاسي ساختار نه دی چې څنګه چې تعریف شوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او په طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه په اوسنی وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا پروسه چې پیل شوی ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا د طالبانو د څه شغختون کې دی؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناسي ولاړې وسولې او ځینې تفاهمات هم راوسوله. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي. هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده، مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا اوس ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل شوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یو ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټه وننګوي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي هم نظامي، او دا ټول امریکا ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دغه دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه په دې خوښ څومره مسایل رامنځته شوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او د افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅېږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته دا ډاډ ورکړی دی که چېرې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینه ولی سم. نور د خپله طالبان د پاکستان دپاره هېڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کورو نن هم په پاکستان کې دي، د دوی کاروبارونو په پاکستان کې، د دوی ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هېڅ ډول څه نشته چې هغه دې په واقعي ډول 15% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو شننکه نجیب آزاد و.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له سباندې دو میاشتو راهیسې بندې او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورن کړل. ویل که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په ادعا ډالر ورکوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت یا ساتل لري چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېره ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړل خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو دا انتظار.
عبدالحمید د پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډېدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایه نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي، او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
غلی پټمن دا هم ویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورتونه تر لاسه کوي ډیره یې جالي دي چې له بهر راځي او ویشل کیږي او زیاتې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورتونه ورکوي پاسپورت وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورتونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وې او د پاسپورت لغوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورتونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورت زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
یوش مېر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپیډ ډیر شوی او په ځلونو یې خلک داړل دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې تر 9000 ډیر کسان سپو داړل دي چې 13 تنې له دې عمله مړه شوي هم دي.
ناگهانی اکثر از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپل کوڅه کې سپی داړلی. د نوموړي مور وایي د سپی له داړلو وروسته یې ډیر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یره که خانه آوردن دیدم که ویخی بجک کن
کورته مو چی را ورل هغه وروسته مو روختون ته یې ور ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روختون ته ولېږدولو. په بل روختون کې لمونږ 15000 افغانۍ واخیستلې او واکسین ورته وکړ چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د دریم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزورې کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 10 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15 یا 16 زر افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسینې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 13 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو 3 کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاد نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 3 کلونو کې 9000 سپیان واکسین واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړي او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت کنټرول سي. د امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 ته راټیټه کړې ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یوسپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لاره انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختیدلو سره د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړی دي. دوی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو هوایي بریدونو کې لږترلږه 2 تنه ټپیان شوي دي. له بلې خوا نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین په سټوډیو کې را سره دی. نور حال بدر کی
او ډیره مننه څاروان صاحب. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي پوځیانو له ایراني کمیکازا الوتکو په استفاده نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباري کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي لمړني معلومات ښیي چې د غبریدونو کې لک تر لګه دوه تنه ټپیان شوي دي، خو وایي چې د غبریدونو ډیر تمرکز د پخوا په څیر د برېښنا پر تاسیساتو او د غراز ځینې نورو بنسټیزو تاسیساتو وو. تر اوسه معلومه نه ده چې په ټوله کې د غبریدونو څومره زیان اړولی دی دغو تاسیساتو ته، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې اوکراین له مخکې نه ډیر دغه تاسیسات په دغو بریدونو کې له لاسه ورکړي او سلګونه زره اوکراینیان د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي او دغه راز د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په نننیو بریدونو کې شل کامیکازا درون الوتکې کارول شوي دي چې د دوی دفاعي ځواکونو 15 رانسکورې کړي دي او 15 په خپلو هدفونو لګېدلې دي. کامیکازا ایرانی ډوله الوتکې دي چې هدف ته لرسیدو سره سم چاودنه کوي او همالته لمانځه ځي. بل ورته نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي، هلته هم د پوځي تحلیل کوونکو تحلیل دا دی چې له خپل سیال سره به ګوري، هلته به له الکساندر لوکاشینکو نه هم غواړي چې اوکراین ته پوځیان واستوي او ځواکونه یې په اوکراین کې له روسي پوځیانو سره اوګه په اوګه د اوکراین په ضد جګړه وکړي. لا هم معلومه نه ده چې لوکاشینکو به د پوتین دغه نیت ته څه ځواب ورکړي، خو کوم راپورونه چې موږ ولوسل او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه هم راپور ورکړی، هلته پوځي کارپوهان په همدې عقیده دي چې ممکن لوکاشینکا چې د سیمه کې د پوتین سیال دی او نږدې متحد دی د پوتین د غوښتنو ته ځواب ورکړي او د اوکراین په جګړه کې ځان په یو ډول ښکیل کړي.
ډېر مننه لوجین صاحب. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز په غزنی کې د هغو ښځو په اړه راپور لرو چې واړه کاروبارونه لري.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی له اسدالله لودین واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له بریتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼې د سالنګ تونل دننه د ټانکر چاودېدو او له کابل یې اوښتې مرګ ژوبل باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومتره کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودېدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورځپاڼې د یک شنبه په ماښام د ځایي چارواکو په حواله لیکلي و چې یو شمېر کسان لا هم په تونل کې بند دي او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیايي چارواکو په حواله ویلي یو شمېر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1908 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلېدو اصلي لار ده. تر اوسه دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډارډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي لکه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامیې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړې او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې، خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري، خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر مېرمنې په وړو کارونو بوخت دي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې هغه شزي چې د خپل اقتصاد د شکولو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې سره لدی چې اقتصادي رکود او اقتصادي د بحران په افغانستان کې ټولو خلکو کاروبار خراب کړی دی، خو بیا هم تر هغو شزو چې هیڅ ډول کار نه لري گزارای شده. په دې اړه دا راپور واوري.
شاوخوا بیا کلنه سلطان بیبی ل خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري.
دلته ناشته یم کله کور ځوان کوم کله دلته شادي راځي بیا دلته راځم.
دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی ټیکری بنګړی او نور سنگار توکي پلوري. خو تر څنګه د ماشومان او ژاولې خوږې پاپړ او نور شان هم د دې د دکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دکانداري کې کار شو. خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای می خرڅوم، کالی مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مای د سامان خرڅوم.
ژوند ښه ده، گزاره کیږي؟
ښه ده، گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
و و گزاره کوم.
ښه دلته چې بیا ته خرڅې په چای خرڅې؟
دا کلی کې.
په کلی کې خرڅې؟
دا د ماشومان راځي.
شازیم تر راځي؟
و شازیو راځي، ماشومان راځي.
د سلطان بیبی خاون عبدالحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشا کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لری پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کیدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دی په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دکانداریو سره د ښځو کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند ښه کیدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا خپله څه د کور ننواره ده، دې ته د کاروبار پیدا کیږي او ګله ډوډۍ پیدا کیږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زاجرو ټو کار کوم ګټولو ته سلام یا مرزاجی د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده، تو کل ته پاتې څوک دی خو ته پاتې هزار چانه پیسې ډبل ډبل ډیر ظلم سره کوي. ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، خلک ډیر پازاب وي. خدای ته مونږ
السلام علیکم زه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم. زه نو محترم زه دغه نمایشه کار کوم چې او دغه معلمان او دغه ساتین چې دغه اوزو والا دا خو ډیر خیانت کوي، او هر مسکنان حرام پاتې پر ټلیفونو او په وایستو باندې کار کوي. مسلمانۍ په دربار کې چې ورته یې شي څنګه چې پیسې او ډالر یې شناخته وي، نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو مشرانو څخه، د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دي په دغه وظیفه باندې نه درېږي، دا خلک نور سم خلک دي پر ودرېږي، دا مسکنانو خرانو غریبانو ته دا شعر ورسېږي.
السلام علیکم بنګرار ولایت نه د خیوی ولسوالۍ د بنګاو قریا نه عبدالحد ممن خبرې کوم. دا ازادۍ راډیو به موږ دلته اے ایم کې ایف ایم کې اورېدله، او ډېر وخت وشو زموږ اطرافي سیمه ده. زمون کچیر دا د اچا د خانه بند کړ شوی اله لږ دا د خلاص کړی شي. کچیر ته اسلامي امارات دا راډیو بند کړی، نو موږ درخواست نه کوو، غوښتنه نه کوو د اسلامي امارات نه چې دا راډیو دی خلاص کړی شي. دا نورې راډیوګانې چې دي دا منطقي راډیوګانې دي، زموږ کې سم کار نه کوي. او دغه راډیو ازادۍ راډیو موږ به ټول معلومات ته غسل، نو ډېر په احترام او ډېر په دغه سره موږ یو چې دا راډیو دی خلاص کړی شي. اسلامي امارت نور په سره دا والسلام والا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. دولسمه بجې د روانې خبرونې په دوام کې 15 دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک واوښت چې پکې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه 4 کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وستوالو په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو له مرکز خپل 15 ملګری خوشی کړی دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال ورته مودې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب رادمنش، بحث بل تاسو نه پیل کو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه معنی؟ هغه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1.5 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، خا فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو موږ غواړئ پر حال اندر صاحب بحث بل تاسو نه پیل کوم. بحث وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو مرمت چې سلامونه علیکم. ګوري په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تیر شوې ده. که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغله یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدې ورکول کېدې. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنی چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو هغو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون له لارې حوال اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو ترسي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولې چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه څه چې ریکه امنیت موږ لیدل چې تیره میاشت په ترکیه کې هم وشولې، دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان اوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي غریب دي، هر تروریستي ډله کولی شي د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي، او همدغه افغان وژنه به روان وي. بمونه به د افغان په ذریعه دي، او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړی ده، او اوس د دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي، دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش.
اندر صاحب، څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوخه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هیوادونو په دبرکتونو تاسو لیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې، بیا امریکایانو چې تاسو د دموکراتي رول حکومتونه دي ټول وتړل. ملګری ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر ځان بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کوي. آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي، ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ، همدا ملګری ملتونه استازي کیو امضا وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه داسې ډله نشته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسیې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلي او سنبال دي، داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري. ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راغلي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکات ته نه سپري، ټول ملایان په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخلي دي، هغه به دوی ته معلوم دي، لکه دوی په خاطر لګل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور د پرځواکونه اته ډېر قوي عربي وادونه ملاس کړي، هغه ته نه مخکې لغو ته ویږي تر هغه دغه تورستان دغه افغان وژن کې نور زموږ خاور ته راونه لګي.
کور ودان اندر صاحب، ډېره مننه. سلامات او سي جنرال صاحب رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی اندر وای چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو نه دی ولاړې، یو څه د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو یا موندنو کې رښتینی نه دی، ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري، فقط د ټلیفون لارې یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنا ده؟ دوی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. بله، رادمنش صاحب. خ رادمنش صاحب سره هم اړیکه ستونز لري. نو اندر صاحب، ستاسو په نظر چې دا سیده ملګری ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي؟ طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګری ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي. نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پیښې خو کیږي، مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. نو دغه وضعیت خو روان دی، د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي. مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د یو ملمستون باندې وشو پورسوي کې برید د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي.
مننه کوم اول خو زه ډېر خفایم چې جنرال صاحب زموږ ډېر یو مستقی شخص او د اړیکه پرې کیږي د بنور هم وضاحت خبر کړی. خبره ده چې لکه مخکې مشورې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کېږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کوي. یو دا خبره ده چې دا خپله د هر حکومت پالیسي ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قیو کړي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړي توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښيي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښيي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، دا ولسان لکه ما چې ویل مسکی خلک کې زمونږ هم دا اوس زمو ملګری جماعت راځي کې لري اتنیم زره په خوانی مسکی د خلکو په پیسو روزل شوی دي، زه په وینو تعلیم کړی دی، د وطن تجمن خلک دي، تفتیدل نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورونه چا روزه په جنتون کې هر روز پلان ولاړی حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونی چې چوکي ټول غتوی لکه بل ملک چې نیولی دا د افغانانو مبته هغه افغانان چې د وطن ته ژوند دي مدکني بشپړتیا ساتي مسکی اشخاص باید ټول لاوري ترغو د دغه سو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یاد دیورند کړی نه اخوا باید افشا کی. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سیاست کې صدر اعظم د بهرنی چار وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز دی.
ډیره مننه سلامات وسیلینه کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوي، څومره په واقعیتونو ولاړ دي؟
داسې دی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې ډیر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یوناما ده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي. موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورید کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې په کندوز په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوی ده او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتي اداراتو نه رخصت شوی ده او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا عملیاتو کې دخیل نه دي دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤل پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګ په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي، او همدارنګ رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده اطلاع رسانی ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه
د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکس خرپړی سه د دوی خلق ونه وای ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لا خده. دوی هم زین مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلومدار ده سه دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټولو هغه دل سي په افغانستان کې ځان اخکل بولي د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي، او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلی. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده سه دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وگرزی سه د دولت یا د طالبان نه خلق ځان جلاب بولی او د دوی په مقابل که ځینې مشکلات را منځته کوي.
چه فکر کوی د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالی عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش اندېښنه ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 زره امنیتي پیښې سوي، د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتي پیښې کېږي، وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه ښیي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي، او دا مثلا فیسبوکونه دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي، او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي، که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله رادمنش ته
دوی راپورونه صحیح ده،
و تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي، او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبال، تاسو به خبر یې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو اړخیز او تبلیغاتي وبال. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني، وایي چې وضعیت آرام دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادي، سیاسي، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکی په تکی باید تطبیق شي. که ونه شي معلومداره ده چې ځینې ننګرتیاوې په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وڅېړو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامې تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خیی او محاسبه کی څه درسته ده، خا انتحار و انفجار او ټول شیان په حق رقم سی مخکې روان و سم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې او استخبارات په منطقه کې فعال دی. هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې او په پېښور بلوچستان او رګزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت سره کم ده. د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناک وضعیت وو. په تاجکستان په سرحداتو کې خپل په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت سره کم ده. نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري او درسته ده. زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتې کې مثلا ترنګلې د هغه مظاهرې کې وشوي مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره؟
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې لیار نه روزل شوی شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افراطګر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کې یا د دوی نه جلسه وي د لپاره ده چې اصلي منشأ یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنش صاحب دغه پاکستان او ایران تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګری زی ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته زیان متوجه دی یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب
د
بحث شیبې لګیدي راځي لک پدې تام شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی؟
افراطیت خپل خواوند نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا دی اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه بدا پوښتنه وکم. اندر صاحب په داسې حال کې چې دا محل په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دی چې په بنو کې مثلا پاکستانی طالبانو پر یو زندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړي دي. دا معنی چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهرې دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخه یې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شم. ګوی جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لري ما خپل هیواد هر څه لري سیلم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه و. اوس هم نشته، خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي سو چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت فزیکي امنیت د طریقې مثبت ده او نور مشکلات ورسره دي. رازم د پاکستان کلونته پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه و، د پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان یو د کوزي پښتونخوا افغان یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی او دوی نشکوله چې دغه تروسی دل چې خپل جوړ کړی دي مهاري کې دا ټول لوبه ده اوغي ولې د پبنو کې جولې ثوابات کراچی کې چې چاودنې عملې نه کی د پښتون وژنې لپاره پرګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کی دا تورونه بیرته د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی رالیږي د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي
بلې طالبان څوک کاغلی اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالی راو باسي ځکه وزه ورستربلی پیچلې کیږي ملګری ملتونه هم اندېښمن دي نور نړیوال بنسټونه هم طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري کورنۍ او بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي لدغه پیچلې وضعیت ځان راو باسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي
ساده خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سم چې ویلي ترغو د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوه قرارداد یا پریکړه عملی نه کړي دغه سه لوبي برواني او تاسو ویني چې امریکا لړ را دوی څو پرښت نه پیژني ترغو دې رسمه پیژندل لړی په مخبون دي سیاسي اړیکه نږدې ګاونډي وادو سره سم نه کی همداسې په کوټه نه کې ولوي جرګره ونه وتل چې دوی ته به دغه سه دامونه کې خود کیږي او کوشش وکړي د سیمې وادونه د بابر قدرتونه د ټول ورته په چل کې دي کوم فشار چې په طالبان نه دي په افغانانو د افغانانو فقط ساتي ترغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوزي طالبان همدا چې ما ویلي باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي په داخل کې کار اهلکار ته ډېر مهمه چې خلک سره ناراضه کی تاسو ویني چې په تر رقم افغانان له هیواد فرار کی ټول کډرونه ځوانان زموږ هیواد خلکی یوه دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار چې وایو کې او له سیمې د وادو بهرنۍ سره شروع ته یو هیواد پر پرندري دا باید دغه لړۍ باید ګړندې کی کله مو وینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د
طالبان په ګټه دي طالبان په ګټه دي کور ودان اندر سیب ډیر مننه بحث و ورو پای ته رسیدي خغلې رادمنش استاسو د پای خبري هم ورو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی دوه دریزونه دي فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې افغانان د خ زیرو یا د خو خبرونو په تمه ووسی او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم خنه دی ګاونډیان هم نارامه دي ممکن د افغانستان نارامه هم همداسې دوام وکړي
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې د تروریستي ډلې او هغه مخالفین هغه سیاسي مخالفین فقر خپل نام نیده او کار او خلق ته تر اوسه پیدا شوی نه ده یعنی خلق باید ورته کار آماده شي د خلق حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی نو د افغانستان په یو غلاف کې دی په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کروروت وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی په پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي د چا له طرفه نه د خلکو له طرفه نه نو موږ انتخابات کړی نو موږ فقط موږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په دغه سي غلچکی کارونه کې نه کولای شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري کنه همدغه سی وضعیت به خرابېږي امنیت خرابېږي بل اخر د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتېږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي
ډېر مننه کور مو ودان درنو ملمنو زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتون کې احمد خان اندل سپ څخه ډېر مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړی ده